gracias.
په افغانستان کې د شپې وبجه سوې د ازادي راډیو خپرونه اوري. په دې خپرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خپریږي. نن د پنځشنبه ورځ ده، د غبرګولی یا جوزا لسمه د می میاشتې دیرشمه. د خپرونې تر پیل مخکې د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو سفیر محمد ابو شهاب وایي چې د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړې استازي رینا امیری سره په دوحه کې د روانې میاشتې د غونډې په تړاو خبرې کړې. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازولۍ نن پنځشنبه پر خپل ایکس پاڼه یې په خوني ټویټر لیکلی چې په دې کتنه کې په دوحه کې د افغانستان په اړه پر درېیمه غونډه، په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه پر ګډو اندېښنو او د دې مسلې چې هغوی د زده کړو چانس ولري پر یقیني کېدو خبرې سوي دي. په خپله آغلي امیری چې اکثره وخت په خپل ایکس پاڼه کې د دغو کتنو خبرونه خپروي، تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوز ادعا کوي د ترهګری هغو پیښو ته جدي اندېښنه لري چې په وینا یې د افغانستان په خاوره کې پلانېږي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو له دفتره نن پنځشنبه په یو خبره سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې په هغه غونډه کې چې پرون چهارشنبه په راولپنډي کې د پوز د مشر جنرال سید عاصم منیر په مشرۍ جوړه سوې وه، وویل سول چې د پاکستان وسلوال مخالفان په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو او بېګنا ملکیانو په نښه کولو لپاره د افغانستان خاوره کاروي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مسکو تمه لري طالبان د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو په ګډون ټولې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړې دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال اندری رودینکو نن پنځشنبه په مسکو کې په یوه غونډه کې وویل. موږ دا مسأله له هیڅ شي سره نه تړو. وروسته له هغې چې د اسرائیل پوځ له مصر سره پر پوله د غزې د یوه ستراتیژیک کوریدور د نیولو خبر ورکړ، د غزې تړانګې د جنوبي ښار رفح اوسیدونکو نن ویلي چې تېره شپه په سیمه کې د سختو بریدونو شاهدان وو.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
روسیا به د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. دا مسله دلته د آزادی په چپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره چېړم. محمد شیبریم هرکلی مو کوم. د ماسکو له لوري په کابل کې د واکمنو طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو سوال وروسته تر دې مطرح شو چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سیشن به د می پاته وشتمه د ازبکستان د سفر پر مهال وویل چې د طالبانو په مشي له حکومت سره د اړیکو جوړېدل یو اړتیا ده.
په افغانستان کې ستونزې شته، دا ستونزې ښکاره دي، هر څوک پرې پوهیږي. له اوسني حکومت سره د اړیکو د جوړولو څرنګوالی بله پوښتنه ده، خو دا اړیکې باید په یو نه یو ډول جوړ شي. طالبان هغه خلک دي چې هیواد په واک کې دی، د دې هیواد ټوله خاوره د دوی په لاس کې ده. دوی نن په افغانستان کې واکمنان دي او موږ باید په واقعیت سترګې پټې نه کړو.
تر دې څرګندونو دوی ورځې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف خبر ورکړی و چې د روسیې عدلیې وزارت او د بهرنیو چارو وزارت ولسمشر پوتین ته راپور ورکړی چې د روسیې د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو نومونه حذف کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم ویلي دي چې طالبان په افغانستان کې اصلي قدرت دی او له تور لیست څخه د طالبانو د نومونو احتمالي ایستل د درک وړ واقعیت دی. روسیې له څه باندې شل کلونو راهیسې، یعنې له 2003 کال را په دې خوا طالبان د ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان کربی د سیشنبې په ورځ د می پاتې ویشتم وویل چې د تروریستي ډلو له لیست څخه د طالبانو د نومونو د ایستلو او د دغې ډلې د احتمالي رسمیت پیژندنې په اړه د ماسکو هڅه کېدی چې نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. شغلی کربی زیاته کړه چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. طالبانو د چهارشنبه پورس په یوه اعلامیه کې د روسي چارواکو تازه څرګندونې وستایلې او ویې ویل چې د متقابل درناوي او مشترکو مصالحو پر بنسټ د دواړو ولسونو د ګټو د خوندیتوب په هدف د مثبتو اړیکو د لا پراختیا په تړاو جدي سیاسي عزم لري. د افغانستان په برخه کې د روسیې سیاست په تیرو نشتې دریو کلونو کې چې طالبان واکمنان شوي دي باثباته نه ښکاري. روسیې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د طالبانو هرکلی وکړ، خپل سفارت یې په کابل کې بند نه کړ. داسې انګیرله چې امریکایي ځواکونه وتلي، میدان ورته خالي شوی. خو د 2022 کال په سپتمبر کې چې کله په کابل کې د روسیې له سفارت سره ځان وژونکی برید وشو او د سفارت دوه کارکوونکي پکې ووژل شول، روسیه بیرته دوه زړې شوه او د ګډو ګټو د هیوادو په څو غونډو کې چارواکو د افغانستان امنیت ته اندېښنې څرګندې کړې. تازه د روسیې د ولسمشر او بهرنیو چارو د وزیر تر څرګندونو وروسته د مې په 1 د روسیې د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر آندری رودینکو څخه چې کله په ماسکو کې د خبري غونډې پر مهال پوښتنه وشوه چې د طالبانو حکومت به له شرط پرته په رسمیت وپیژني، هغه وویل چې زموږ پخوانی شرط دا دی چې ټول شبل حکومت په افغانستان کې جوړ شي. رابشم د بحث میلمنو ته تر دې دمه د پانتون استاد او د چارو کتونکو اسحاق اتمر په خبرونه کې را سره دی. اتمر صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. څه فکر کوي چې ماسکو به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني؟
مننه شي صاحب، تاسو محترم اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. دا نو اوس ډیر وختي دی چې سړی دا قضاوت وکړي چې روسیه به د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني که نه. لیکن د افغانستان ګاونډي هیوادونه کوم چې دي، یا روسیه دی یا چین دی یا مثلا ایران دی یا نور هیوادونه داسې دي د منځنۍ آسیا، دوی مجبور دي چې طالبان سره نږدې روابط ولري. ځکه دوی اول خدا فکر کوي که څومره دوی لرې کیږي نو طالبان احتمالا چې غرب خواته نږدې کیږي او امریکا ته نږدې کیږي، امریکایانو هم د دغه فرصت نه دوی استفاده کوي چې دوی د خپل ګاونډي هیوادونو ته ډېر نږدې نه شي. نو ځکه روسیه او چین او ایران دوی غواړي چې طالبان سره همیشه ښه روابط ولري، مثبت تعامل ولري دوی سره او یو راشه درشه کي. لیکن د پوتین خبره خو تاسې واورېده چې طالبان هم یو واقعیت دی، اوس یو حاکمیت دی په افغانستان کې. او بله خبره دا ده چې مشکلات شته په افغانستان کې، د همشمول حکومت غوښتنه وکړه، نور دغسې د بشري حقوقو مسایل دی، د ښځو د کار او د تعلیم مسله ده چې دا د افغانستان هم ګاونډي هیوادونو ته او هم نړیوالو ته هم خپل افغانانو ته دغه موارد ډېر مهم دي.
اتمر صاحب وبخښئ، که څه هم تاسو دا خبره کوله چې لا هم وار له مخه دی، خو ځینې کتونکي په دې باور دي چې روسان غواړي له دغې خلا نه استفاده وکړي چې د ناټو او امریکا قواوې په افغانستان کې نشته او دلته د پښې ځای پیدا کړي او له افغانستان سره روابط پیاوړي کړي. لیکن په ورته وخت کې د روسانو لپاره دا ګرانه نه ده چې دلته دا حکومت نورو هیوادونو په رسمیت پیژندلی نه وي او دوی ورسره روابط ډېر نشتې کړي؟
بلکل همدغسې دی. نو ځکه زه په دې باور یم چې تر څو پورې چې یو عمومي تفاهم رامنځته نه شي، یا حداقل د سیمې هیوادونه یا مثلا د منځنۍ آسیا هیوادونه یا بل عربي طالبانو ته نږدې هیوادونه دوی لومړی طالبان په رسمیت وپیژني، بیا دا امکان پیدا کېږي چې روسیه وپیژني. اما روسیه به هېڅکله اولنی هیواد نه وي، ځکه روسیه نور نړۍ سره تعهدات لري، هغوی سره تعامل لري، هغوی سره رسمي اړیکې لري، ډیپلوماتیک. بیا روسیه په خپل سر او په یوازې توګه دا کار نه شي کولی.
اتمر صاحب وبخښئ، که روسیه یوازې سربندې دا کار نشي کولی او له نورو سره روابط لري او اړیکې لري، خو طبیعي خبره ده هر هیواد له نورو هیوادونو سره روابط لري، اړیکې لري. نو هغوی به څرنګه یا بل هیواد به څرنګه دا جرأت کوي چې لومړی را وړاندې شي او د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني؟
زما ارزو چې یو عمومي تفاهم، یعنی اول خو که موږ وګورو په دغه ټولو غونډو کې کوم چې په سیمه کې د طالبانو د وخت نه مخکې ترسره شوي وو، په هغې کې که ستاسو په یاد وي دا تریویکا پلاس وو، په دغه غونډو کې هلته ویل شو چې هیڅ هیواد به یعنی د دغه غونډې هیواد ګډونوال به د طالبانو په نوم حکومت په رسمیت نه پېژني او دا د خپله د امریکا او د طالبانو ترمنځ همدا خبره وه. خو په هر صورت اوس واقعیت بل شی دی، لیکن تر څو پورې چې په هغه برخه کې یو بدلون نه وي راغلی، زه البته دا زما شخصي نظر دی چې روسیه به لومړی هیواد نه وي چې طالبان په رسمیت وپېژني، لیکن روابط او مناسبات به د نورو هیوادونو نه نږدې طالبان سره ځکه لري چې یو خو که طالبان لرې کېږي د دوی ګډو ته تاوان دی، بل دا چې دوی نږدې طالبان سره کار وکړي چې نور هغه هیوادونه چې لکه امریکا او د امریکا ملګري هیوادونه دي چې هغوی دغه میدان د دوی نه مخکې تر مخکې نه ونه ګټي، دوی طالبان سره نږدې پاتې کېږي.
مننه. د سیاسي چارو کتونکی او په ماسکو کې پخوانی ډیپلومات غوث جانباز هم په خبرونه کې راسره شو. جانباز صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. څرنګه تاسو څه اټکل کوي؟ ماسکو به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني؟
سلام راشه تاسو ته او ټولو هغه دوستانو چې موږ ویني او اوري. زه نه پوهیږم چې دا کار به څو وخت دقیقا وشي، خو دغه نن ما یو د یو لوړ پوړي چارواکي مصاحبه د روسیې البته او یو پخواني ډیپلومات د روسیې په رسنیو کې واورېده چې هغې وویلې چې دغه پروسه پیل شوې ده او پیل شوې پخوا حتی په هماغه د 2018 کال د اګست نه راپدې خوا راشروع شوې ده. هغه په دې معنا چې کله چې روسیې خپل سفارت په افغانستان کې پرېښود او کله چې د افغانستان سفارت په ماسکو کې چې زه یو غلی وم هغه هم تسلیم کړ طالبانو ته، نو دا پروسه ورځ تر بلې خپرېده او خورېده. تاسو ولیدل چې مختلف تعاملونه د روسیې او د طالبانو ترمنځ ورځ تر بلې کېدل، سیاسي تعاملات حتی اقتصادي. ان تر دې وشوه چې په ماسکو سفارت کې د طالبانو د ډلې نظامي آتشه هم په کار پیل وکړه. دا په دې معنا ده چې اړیکې خورا د فاکتو اړیکې خورا پراخې دي او هغه څه چې د پردې په مخ کورو کېدای شي د پردې شاته به دا اړیکې لا نورې هم ژورې او پراخې وسي. اوس دا پوښتنه چې آیا روسیه به لومړنی هیواد اوسېږي یا به دوم هیواد اوسېږي یا به دریم، د دې پوښتنې ځواب دفتن ورکول ډېر مشکل دی. خو زه داسې فکر کوم د ښاغلي پوتین د خبرو په تړاو او د هغې او همداراز د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خبرو په امتداد دونه ویلی شم چې دوی هر هغه اقدام که هغه د لس نه د وتلو په ارتباط اوسېږي یا د آینده د رسمیت پیژندنه اوسېږي، دغه کارونه دا اقدامات به دوی دغه د افغانستان ګاونډیو سره او د منطقې هیوادو سره وکړي. دا هغه څرګندونې وې چې ښاغلي پوتین او لاوروف په پاشکن کې په مطبوعاتي کنفرانس کې وکړي. نو زه داسې فکر کوم چې کېدای شي یو هیواد به مخته نه شي که چیرې شرایط دې ته فراهم شي او داسې یو وضعیت رامنځته شي سیاسي، نو دا یو مشترک اقدام به اوسېږي چې دا هیوادونه.
جان باس صاحب، ستاسو خبره په دغه برخه کې له اتمر صاحب له خبرې سره یو ډول ده چې روسیه به اول نه وي او یا به مشترک ډول باندې دا کار وکړي، لیکن بل لور ته که چیرته دغه مسلې ته یو څه دقت وکړو، د روسانو روابط له طالبانو سره له پایله یو ډول نه دي. مثلا په 2003 کال کې د دوی حکومت د طالبانو ډله په تور لیست کې شامل کړه، بیا وروسته یې روابط بیخي قطع وو تر هغو پورې چې په 2018 کال کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال نیکلسن له بی بی سی سره په ځانګړې مرکه کې دا خبره وکړه چې طالبانو ته د روسي اسلحه رسی شي. له دې وروسته بیا چې د سولې خبرې یو څه ګړندې شوې، ماسکو د طالبانو کوربه شو، اما وروسته تر دې چې طالبانو واک په لاس کې واخیست، بیا دوی انتقادونه کړی دي د ټول شمول حکومت غشتنه کړی دي چې طالبانو په حساب برابر نه ده او دا ویل دي چې په افغانستان کې ترهګر ډلې دي منځنۍ آسیا ته نفوذ کوي او دا ته تورې پوری کړی دي چې له افغانستانه یو ډول غیر مستقیم دا تور پوری کړی دي چې یو ډول له دوی سره مرسته کیږي. بیا بل ورځ بیرته د روسانو رابط له طالبان سره اوس به تر شي فکر نه کوي چې یو رقم یو ډول لوړی ژورې دي په دې روابطو کې.
استاس خبر زاید اغلی شبر خوزه با دست و وایم چه تردیر وقتا که دشی هم داوز هم در غلاری ادامه ولری چه مسکو در طالبانو پا اغلی پخانه آزمایل شوه سیاست چه در تور او در کلچه پنامو یادیگی اگه نیستفاده کاله دیو خواب سیاسی تعاملات و طالبان ته ویل شي دوی د افغانستان ځمکني واقعیت دی د بشپړ حاکمیت رامنځته کړی دوی او داسې نورې خبرې او دوی سره باید تعامل وشي او دوی بدیل نه لري خبرې موږ تاسو وار په وار اورېدلې دوی د لوړ پوړو چارواکو مخصوصا د زمیر کابل وو په عین وخت کې په ورته وخت کې که تاسو پام شوئ چې بالکل تاسو خپل په بار بار نشر کړی دي د دوی امنیتي نظامي چارواکو دی فکر اشاره کوله چې د افغانستان له منځنۍ آسیا ته د روسیې ستراتیژیکو منافعو ته تهدید وجود از سرګی لاوروف مثلا نن دا وویل چې د منځنۍ ختیځ نه افغانستان ته دایشان راواریږي او تاسو وویل چې وار وار مثلا تاجکستان خپل نارامي یا نگرانی خودله او هلته وار په وار د روسیې په شتون کې د روسیې سره ګډ تطبیقات کېدل پولی لانوری هم تنگی دلی او دروسی چارواکو و دلائیز قرارداد امنیتی در حقی لارتو رو تبلو درستیز پوری داویلی چی در افغانستان خطرات شده دی تحدیدون شده دی او در مخدره مواده دی هم وار پور اشاره کرده. خب بطل که تولیز توگا سیاسی تعامل اگر کم سیاسی چلند چه روسیه دلوده دسته کاری چه هاگی کنلاره من سبا در بینلی آجنده تا پکردو بینلی وضعیت تا پکردو هاگه تقابل چه روسیه مثلا در نن سبا او سر پا در بیه وادو سر ناتو سر مخده ده در روسیه تا الکره ده چه ده استقامت که سیاست فعال کی او آنتر دی چه او هاگه دلور پولی چاروه که دیت اشاره کردی چه روسیه دیت اشاره کردی چه دوی بده تور لیست نراباسی او دین چارواکی انداوهی چه بل مرحله با برسمت پیجندون روسی که البته دا احتمالات دی خو اگر تش ارتباط داری ده تور لیست را راویستل دا فکر کوم چه دیر قوی اعتماد چه نزدی ورازو که برد
مانه نه جان باسب اتمر سب استاس پا باور ده تور لیست پا برخه که که چرته روسانو غشتای سوار لوره د طالبانو ډله له تور لسته خره وباسي ممکنه نه و چې دستي اعلان وکړي لکه قزاقستان چې دا کار وکړي. دوی ولې دا مسله ځندنې کړې ده؟ یعنی یو ځل اعلان کوي او یو ځل خارجه وزیر دا خبره کوي، بیا زمیر کابلوف ته اشاره کوي، بیا په یو ډول ولادیمیر پوتین ته اشاره کوي او چې احتمالا به دا کار وکړي، ولې دفتن اقدام نه کوي؟
دوی ګوري که د طالبانو اول خو د طالبانو د حکومت دوی ارزونه هم کوي په عین وخت کې چې دوی څنګه عمل کوي د خلکو سره هغه تعهداتو باندې چې دوی پخوا د هغه لوس کړی و همسارګانو سره نړیوالو سره په هغه باندې ولاړ دي که نه دي. دا خو یو تشویش هم دی لکه چې مخکې جان باسر ویل، یعنی کله چې دغه نظامی تمرینات د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د روسانو په همکارۍ سره دغه ترسره شو، د دې یوازینی علت د افغانستان ځینې دغه امنیتي تهدیدونه و. اوس هم روسان په دې برخه کې ډېر محتاط دي. روس چې طالبان سره نږدې دی یا دوی سره خپل نظر کې تقریبا ډیر نږدې پاتې شوی، دا په دې معنا نه دی چې طالبان د دوی خوښیږي، بلکې دا د روسیې یو مجبوریت دی چې هغه ګوري چې بالاخره بل قدم د طالبان چشیده. یعنی طالبان په سیمه کې څه کوي؟ تر اوسه پورې دغه تضمین یا دغه اطمینان روسان نه لري. برای چې روسان نه لري، ایران هم نه لري. تاسو وګورئ ایران اوس دیوار د افغانستان او ایران ترمنځ سیمه کې دیوارونه جوړوي، او همدغسې د سرحداتو مسله د منځنۍ آسیا هیوادونه دا ډېر جدي. حتی دغه افغانانو تګ راتک په ډېر مشکل منځنۍ آسیا ته ترسره کیږي. یعنی ویزا دومره اسانه نه ده او افغانانو ته خو بیخي نه ورکول کیږي. دا ټول هغه معیارونه دي چې د دغه هیوادونو د روابطو اساس جوړولی شي، سړی په دې باندې قضاوت کولی شي. نو د روسیې یا د منځنۍ آسیا هیوادونو کوم نظر چې دی، دا د مجبوریت نظر دی، او دوی غواړي چې په دغه برخه کې یو خو طالبان قدم په قدم تر خپل نظر لاندې وڅاري چې دوی په رښتیا همدا څه چې وایي همدغسې عمل کوي یا دې شاته کوم بل برنامه شته. نو روسان زه داسې فکر کوم چې دغه ټول مشوقونه دي. یعنی تقریبا دا طالبان ته وایي چې یعنی زه دې ته حاضر هم یم چې تاسې نومونه د تورلس نه ځینې وباسم، یا مثلا دې ته چمتو یم چې تاسو سره تاسو په رسمیت وپېژنم، لیکن که تاسې دغه دغه کارونه وکړي، یا دا چې دغه تضمین موږ ته راکوي چې تاسې غربي هیوادونو ته امریکا ته بیا د بیرته راتګ امکانات نه برابروي. تر اوسه پورې په دغه برخه کې دوی هغه اعتماد اطمینان ترلاسه کړی نه دی.
بله، مننه اتمر صاحب، ستاسو آواز هم فکر کوم په دې اخیره کې لږ سقط شو. د فیسبوک له لارې ځینو اورېدونکو خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي. اکرام خان لیکلی دی چې د طالبانو حکومت باید پخوا له نورو هیوادونو په رسمیت پیژندلی وای او باید ټولې وپیژني. حاجي علي کوزای بیا وایي چې واحد حکومت ته باید په رسمیت وپیژندل شي. د فیسبوک له لارې ځینو اورېدونکو سلامونه راته استولي دي. عبدالغفار، آشور زیبا او محمد حنیف، د دوی هم وعلیکم السلام. د خبرونه په پایل کې چې مو کوم سلام تاسو ته ویل دی، هغه د ټولو لپاره دی. یو اوریدونکی هم د واتس اپ لپاره را سره دی، د دوی نظر به هم راوخلو. مهرباني وکړئ او ظریف سپوک پروګرام دی.
سلام شبه صاحب، تاسو سلامونه تاسو اوریدونکو سلامونه. احمد الرحمن زوی کوم د محل د ایران هیواد څخه.
او شرخلی مهرباني
باید در شوی کچیر طالبانو اول پر شومزی خلاص کړی وای نو ټول نړۍ به پر رسمیت پیژندلی وای. وصل د خند چولیدلې دي د شومزی په باره کې ولیدلې دي. زما په فکر چې کچیر طالبان د هنن شومزی خلاص ټول وادونه به پر رسمیت پیژنل، لکه ایران، لکه پاکستان، روسیا، ځینې وادونه به ان شاء الله پر رسمیت پیژني. او د افغانستان د بهرنوي چارو پر وزیر مو دا غږ دی چې کوم افغانان دلته په ایران کې میشته، شبر صاحب وضعیت ته ابراهیم رئیسی چې تللی دی د دنیا څخه، وضعیت په ایران کې د افغانانو ډیر خراب شوی دی. ته باور وکړه چې هر شپه په ډلو ډول افغانان ګیري افغانستان ته استي. افغانستان کې د یو من فلمیټر په هم نه پیدا کیږي. د سم دا خواهش خواسته چې لازم ژغ غواړي د ایران بهرنیو چارو سره خبري وکړي چې مثال لازم ژغ افغانان ما زیات کوي. تاسو باور وکړئ چې شبر سبارش په مش بدای ځک بدیرو چې حالت بس پیام خوونه کې.
ډیره مننه چې تاسو په خبرونه کې برخه واخیسته. تاسو هم دغه موضوع چې په ایران کې د افغان کډوالو ژوند سخت شوی دی، دا به که خدای کول د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې د یو راپور په شکل باندې راوخلو، بیا به له مسؤولو کسانو سره هم شریک کړو، ځکه چې دا مهمه مسله ده. په ایران کې په میلیونونو افغانان ژوند کوي، او تاسو دغه موضوع هم دغه کوم ټکی چې مو اشاره وکړه چې د مکتبونو مسله ده، دا واقعا ډیره زیاته مهمه مسله ده. په نړۍ کې هم د بشری حقوقو ډلې، نور هیوادونه، هر یو هم دا خبره کوي چې څنګه یو هیواد پر رسمیت وپیژنو چالته د نجونو مکتبونه بند دي. او دا هیوادونه خصوصا په هیوادونو کې چې د انتخاباتو له لارې یو څوک واکمن کیږي، هغه حتی لاسونه تړل کیږي چې داسې یو هیواد پر رسمیت وپیژنو چالته د نجونو مکتبونه بند وي، ځکه چې د خپل خاورې دننه خلک ورته وایي چې دا کار دی ولې کړی دی. په هر حال بیرته اکمر صاحب که تاسو ته راشو، له جانباز صاحب سره مو رابطه قطع شوې ده؟ نه، بیرته رابطه ټینګه شوې ده. جانباز صاحب، کله تاسو دا پوښتنه وکم، ډیر خلک همدا خبره کوي چې د نجونو مکتبونه ډیر مهم دي، آیا فکر کوي کوي چې روسیې ته به هم دا مهمه وي؟ تر اوسه پورې دوی ډیر علني دا خبره دومره نه ده کړې لکه اروپایان چې کوي، لکه امریکایان او یا ځینې نور چې کوي. جانباز صاحب، ستاسو کس ما شخه وری تاسو بل شخم ستاسو لخوار آجی لکه لبل چه سرش خبری کبی. اتمر صاحب تاسو تا برا شده، جانباز صاحب سر مرابطه سمنه ده. اتمر صاحب چه تکر کبی چه روسان چرنگه ده ده انجونو ده مکتب مسئله دیرا واضح نیاده وی؟
دا خویاو ضروری خبره ده، زکه که روسان دا خبره نیاده یا نور د خوز مسئله یا د همشمول حکومت مسئله، دا خو بیا خپل اعتبار په نړۍ کې او خپل افغانانو ته دوی د لاسه ورکوي. دا یو حتمي مسئله ده چې افغانان به دا خبره هیچا سره ونه مني چې دوی جنوتیانو ته اجازه ورنه کړي چې دوی سبق ووایي او ښوونځي ته ولاړ شي. نو په هر صورت د روسانو برخورد د دوی اوس وخت کې د خپل د ګټو دپاره ډیر دی، نسبت بشري حقوقو ته یا نسبت مثلا د ښځو حقوقو ته، د ښځو تعلیم ته یا مشمول حکومت ته. دوی په لومړیتوب کې خپل ګټې مهمې ګڼي چې اوس وخت کې دغه ارتباطات دوی ساتي. بل خبره دا ده چې زمونږ بل دوست پوښتنه وکړه چې په رسمیت باید وپېژندل شي، یعنی اوس هم دغه خبره طالبانو پورې مربوط ده. یعنی زه داسې فکر کوم چې هر افغان په دې باندې خوشحاله دی چې دغه هیواد په نړۍ کې یو په رسمیت پېژندلی، یو هیواد یې د هغه تعامل نړیوالو سره ښیي، هغه په ښه اقتصاد باندې ولاړ دي، هغه خلک هلته خوندي ژوند ولري، د خلکو اقتصاد کې تغییر راشي. دا هغه ارزوګانې دي، دغه هیلې دي چې ټول افغانان خپل وطن دپاره لري. دا نو اوس حکومتداري طالبانو په لاس کې ده چې دوی څنګه کولی شي چې دغه امکانات برابر کړي. او که دوی یوازې په دغه خبره ټینګ دي، خپل په اصطلاح محدود فکر باندې دوی روان دي په دغه پیړۍ کې چې اوس دغه افکار ډیر د منلو نه دی، نه افغانانو ته او نه نړۍ ته. نو دا به هم ژوند د دوی دپاره سخت کړي، هم به د ټولو افغانانو دپاره سخت شي، ځکه په دغه افکارو سره نه افغانان دوی سره راضي دی او نه ګاونډي هیوادونه او نه
مانن. اتمر صاحب، جانباز صاحب اوس فکر کوم سره اورو. جانباز صاحب، جانباز صاحب فکر کوم ساسو مایک بند دی اوس، ځکه اواز نه سره اورو. بیرته رابطه قطع شوله ده، کله ناکله په دې کې دغه رقم مشکلات وي. یو اورېدونکی را سره دی، دا به راواخلو، بیا به بیرته د خپرونې اصلي موضوع ته راوګرځو چې ماسکو به د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني او که نه. مهرباني وکړئ، تاسو را سره یاست.
السلام علیکم شبار صاحب، تاسو ته او تاسو مېلمنو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، ښه راغلی.
محمد نایب اکیار یم د شندن. دا مې ویل شبار صاحب چې روسیه باید د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني، باید چې موږ هم اړتیا ورته لرو، روسیه هم موږ ته اړتیا لري، نو دا خو باید په رسمیت وپېژني.
مخکې تاسو د اتمر صاحب خبرې واورېدې، هغوی وویل چې ځینې کارونه باید طالبان هم ترسره کړي، مثلا لکه د مکتب مسله ډېره زیاته مهمه ده، یعنی تر څو پورې چې مکتبونه بند وي د نړۍ هیوادونو ته ډیره سخته کیږي چې حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه په خپل هیواد کې ورته جنجال پیدا کیږي. کېدای شي د خپل هیواد نجونې او میرمنې ورته ووایي، همغه خپل رئیس جمهور ته یا خپل واکمن ته، چې تاسو څنګه داسې حکومت په رسمیت پیژنئ چې هلته نجونې مکتب ته نشي تللی؟
بار صاحب باید اسلامی امارات هم داد انجون شوندی هم خلاص که موز بدی مخالفات نکنه چه مانا پیر خلاص که او باید غرب خویت کلا نگوالی چه اسلامی امارات یا برسمیت رو پیجن دل که یاد آسی ندرسی مخالفات هم دی که موز دا اوالو چه دی آغا شوندی هم خلاص که انجون و دا غسر موز ریس مخالفات نلو او باید برسمیت رو پیجن.
مانانا چه پخبروانه که ما برخرا سر وقشتا یو بلا وریدون که هم ده مهربانی وکی آسار پروگرام دی.
السلام علیکم شیبر صاحب تاو همکاران او ټول اوریدونکو سلام نه.
وعلیکم السلام.
زبردانه تو ما چې نو زارین یم چې دا نړیوال دی ولې پر رسمیت نه پیژنې، خو طالبان چې د امریکا نه لاس خلک دي نو دی ولې بیا پر رسمیت نه پیژنې، خو دلته اتسه د امریکا پر مانو نه دلته پر موږ باندې تطبیقی لکه د شوزو پر مانو دی د امریکا نه وایي چې دلته مکتبونه لاس لکه تاریخ چې د امریکا نه وایي دلته تاریخ خو سره دي، لکه نور چې زور زله مې پر ولا ستنې روان کړی د محصولات چې شهرنې اخلي، خو دا په اسلام کې دا محصولات جواز لري چې باید نواخلي، خو دا ټول حرام شی دی. امریکا ته 30 میلیونه ډالر ورته را روان دي، دلته اصلي دا حرام نه دي. دا
نو وبخشئ، تاسو په څه حساب وایئ چې امریکا ورته وایي چې مکتبونه مخلاصوي؟ دغه پرون هم د امریکا د سپین ماړی د ملي امنیت سلاکار جان کربی وویل چې یو ډیر لوی مشکل چې تر اوسه پورې د طالبانو د رسمیت پیژندلو په مخ کې خنډ دی، هغه د نجونو مکتبونه دي.
شیبر صاحب زبردار ته وایم چې دا خو یو دوه مخي لکه پنجابیان دوه مخي سیاست چلوي، هلته مخامخ په خوله وایي چې مکتبونه جیله سي، اصلي امریکا غواړي او پاکستان غواړي چې افغانستان پرمختګ ونه کړي
مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. اتمر صاحب، د دغه اوریدونکي د سوال او نظر په برخه کې که ستاسو نظر په لنډو واخلم، د دې شک تیوري په افغانانو کې ډېره پیاوړې نه ده او هر وخت پیاوړې نه وي؟
یقینا هم دغسې ده. بل خبره دا ده چې دغه زبر ځواکونه یا قوي هیوادونه، هغه رقابتونه چې دوی هغه هیوادونه چې دوی رقابتونه لري د نړۍ په کچه یا د سیمې په کچه، دوی هېڅکله دغسې سیاستونه، علني سیاستونه نه لري، ځکه ټول د دوی عکس العملي استخباراتي او ډېر عجیب و غریب دي. نو ځکه په واضح توګه یقینا یعنی د دغه ورور خبرې داسې نه دي چې سړی په کلي توګه دا رد کړي، لیکن تر یو حده پورې یعنی امریکا اوس هم هغه تعود چې مثلا د افغانستان خلکو سره امریکایانو درلوده، هغه ستراتیژیک تړون، امنیتي تړون او هغه تعودونه، هغه څه شول؟ یعنی بیا د دوی په توافق کې څلور پنځه مورده او هغه توافق باندې عمل نه شو، دا څه شو؟ او بیا په دغه برخه کې اوس نو که امریکا خپل ګټې نه درلودلی، نو امریکا به چور افغانستان د یاد ویستلی وی، په خپله مخه وتلی وی. دا چې بایدن وایي چې موږ په افغانستان کې شکست وخوړ، په دې باندې اعتراف وکړو، نو بیا چې د شکست وخوړ بیا څه کوي چې دلته د ښځو د مکتب سره ستا څه کار دی، د بشر د حقوق سره د څه کار دی او نور خبرې؟ او که نه چې دا کوم بله لویه لوبه ده، نو دا بله خبره ده چې زه خو همداسې فکر کوم چې دا ټول لوبې دي او دا ټول پروژې دي او دا ټول هغه رقابتونه دي چې د دوی په سیاستونو کې
مننه. ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو دا ده چې آیا ماسکو به د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني او کنه. د سیاسي چارو لکتونکي او په ماسکو کې لبخاني ډیپلومات غوث جانباز سره مو رابطه بیرته ټینګه شوه. جانباز صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه د نجونو د مکتبونو مسله هم یاده شوله، آیا دا به روسانو ته لوی خند نوی چې د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني او کنه د دې لپاره چې تر اوسه پورې روسانو دا مسله جدي نه ده یاده کړې دوی ته اهمیت نه لري.
خب روسان خو وقتاً فوقتاً دی فنگار کوي، البته دوی هغه کړنلار دغه څه نه ده، لکه د غربي هیوادو کې چې دا خبره ډېره مطرح ده. خو زه فکر کوم چې یو هیواد هم د افغانستان د وګړو دپاره ډېر نارام نه دي، هغه متحده ایالات دي که هغه سی فدراسیون دی که چین دی که ایران، دا هیوادونه او موږ تاسو خو په کار نه ده چې ډېر سیاسي شنونکي اوسېږو چې په دې شیانو اوس په ډېر څه د پاسه تقریبا 500 کلو مسار خلاص دی، چې دا هیوادونه فقط فقط تل هماغه هغه ستراتیژیکې منافع فعالي او هغې دپاره ډېر په تشویش کې که نه. خو آیا دا د متحده ایالاتو چارواکي خپله ښاغلی خلیلزاد په دې نه پوهېدل چې طالبان څوک، په دې نه پوهېدل چې طالبان څه رقم ته یو ایدیولوژي مخته وړي، د کومې لارې هغوی پلوي کوي، محتوا د طالبانو د هغوی د پالیسیګانو هغوی په دې شیانو پوهېږي. آیا په دې نه
پوهېږي جنباس ابو بخش، تاسو مهمه مسله یاد کړل چې هیوادونه د نورو هیوادونو لغه ممړنه دي او هیڅ وخت هم د سینوي، یعنی دغه اوس د کوم هیوادونو چې په خپل منځونو کې سره اړیکې شیری او یا خراب دي ټول هم د سیدي. په نړیواله دوهمه جګړه کې به اوکراینی عسکر له روسي عسکر سره یو ځای په یوه جبهه کې جنگیده د نازیانو پر ضد، نن روسان په اوکراین باندې بمباری کوي او اوکراینی ډرون الوتکې د روسیې دننه بمباری کوي، خو دې کې شک نشته چې ګټې مهمې دي د هیوادونو لپاره، لیکن مشکل بیرته فکر نه کوي چې بیا هم مشکل بیرته د خپلو افغانانو دی چې باید ستونزې په خپله حل کړي او نورو ته نه انتظار شي او نه له نورو ګیلې وکړي؟
بالکل بالکل، او ما دغه شی ونه ویلي چې موږ باید حتی د چا نه انتظار وکړو، یعنې د یو د بینلي اړیکو یو شاګرد په حیث او شل کاله مې په دغه د ملي اړیکو کې تېر کړل، زه په دې پخوا که پرې په تیوریکي پوهېدلم د پوهنتون د طریقه، اوس خو پرې بالکل داسې ملموس پوهېږم چې هېڅوک د افغانانو د اوښکو د غمه مړه نه دي او هېڅوک د افغانانو د ماشومانو د ښځو د غمه نګراني نه لري، او دا چې موږ نشو کولی خپل په هیواد همدې طالب سره او دا طالب موږ سره چې متفاوت نظریات لرو نشو کولی یو یووالي ته ورسېږو، دا زموږ لویه تاریخي سیاسي فرهنګي اجتماعي ستونزه ده. موږ نشو کولی چې په یو ټغر راټول شو او دغه طالب ته او دا طالب موږ ته قناعت راکړي چې موږ دغه خپل هیواد په کم تاریخ چې هغه هم هغې کې هم زموږ د پاک دین اسلام خوندي نیسو، هم زمونږ فرهنگ افغانی فرهنگ ټول اقوام زمونږ ژبه زمونږ انانات هغه جرګه ده، هغه زمونږ نور فرهنگی چاری هغه د مشر ټاکل دي، یعنی دې شیانو ته که موږ تمکین ونه کړو او دغه موضوع کې موږ خپله یووالی رامنځته نه کړو، خو یو ډله به یو هیواد پسې تړلي اوسېږي، بله ډله به بل هیواد پسې تړلي اوسېږي، هغوی به بیا احتمالا فرض بل فرض بیا راځي افغانستان ته بیا به همدا اور بلي په افغانانو او
افغانانو
خبره بالکل په ځای ده، معقوله ده، همدغسې یو انسجام ته ضرورت دی، ولې نه پیدا
کړي؟ څه مشکل ده؟ مننه جانباز صاحب. احمد صاحب د دې جانباز صاحب تر خبرو پورې چې افغانان په خپلو کې هم دغه ستونزې او مشکلات لري او په دې کې شک نشته، ځینې نوري ګټې او منافع دي چې کله ناکله ځینې ملتونه سره یو ځای کوي او یا یې ګټې خوندي کوي. د داعش مسلې ته که څوک دقت وکړي، داعش د روسانو دښمن دی، ځکه چې په د ماسکو په لمن کې د کاراکاس په حال کې چې کله حمله وشوه او شاوخوا یو نیم سل کسان پکې ووژل شول، دغه مسؤلیت داعش خراسان څنګه واخیست؟ په ایران کې په 2022 کال کې په یو زیارت کې حمله داعش خراسان مسؤلیت یې واخیست. له هغه وروسته د 6 کال په جنوري میاشت کې چې په کرمان کې د ایران 14 وشول او ځانمرګي بریدونه وشول او ډیر کسان پکې وشول شول، پلس کونو کسان داعش مسؤلیت واخیست. په ورته وخت کې پاکستان هم دا تور پوری کوي چې داعش په دې هیواد کې خونړی حمله کړې دي او چین هم له داعش سره جوړ نه دی او غربي هیوادونه هم لدایټ سره جوړ نه دی ځکه په منځنی ختیځ کې هم لدایټ سره ډیری حمله په داعش کړی دی او مشکلات سره لري. فکر نه کوي چې د داعش ته دښمنی نړیوال ممکن په یو ډول متحد کې چې د افغانستان ګډ غم خوري او کنه؟
نه، زه په دې عقیده نه یم، ځکه داعش خپل د امریکایانو او د دوی د پلویانو لکه اسرائیل د دوی یو پروژه ده. د دوی تاسو ولیدل په منځني ختیځ کې د داعش په وسیله هغه باثباته عربي هیوادونه ړنګ شول، هغوی تباه شول، د هغوی ژوند له منځه ولاړل او تر دغه ننه پورې دوی د هغه زخم نه خلاص شوي نه دي کوم چې دوی ته داعش رسولی و. بیا دغه داعش په پاکستان کې چا اوروزو چا جوړ کړ. موږ تاسو ټول د دې شاهدان یو چې دغه په پاکستان کې جوړ شو او د هغه افراطي ډلو نه چې په پاکستان کې و هغه داعش جوړ شو او نوم یې ورته کېښود داعش خراسان. او داعش خراسان لکه چې تاسو ویلي په ایران کې عملیات وکړ یا کوي، پس له دې نه په افغانستان کې کوي، په منځنۍ آسیا کې کوي، حتی په مسکو کې کوي. کله چې د مسکو دغه حادثه وشو روسانو ډېر زر دغه فکر ته تغییر ورکړ چې یعنی ګویا دغه د اوکراین د خوانه یا د امریکایانو د خوانه دغه دسیسه پلان شوی، نه دا چې د دې مرکز افغانستان یا پاکستان یا مثلا د منځنۍ آسیا هیوادونه. خو په هر صورت داعش یو استخباراتي پروژه ده او هغه د سیمې د بې ثباته کولو دپاره ده. او دومره امکانات هم مادي هم نظامي هم لوجستیکي دا هیڅ امکان نه لري چې هغه یو لوی استخبارات لکه د امریکا لکه د پاکستان لکه د اسرائیل چې د دې تر شا
اتمر صاحب دا بیا هم لکه مخکې چې ما یو پوښتنه وکړله چې د شک تیوري ځکه چې اسناد په لاس کې نشته چې ووایو چې امریکا د دوی حمایت کوي. بل لور ته کېدای شي چې امریکایان دا ووایي چې په عراق کې چې لویه برخه د عراق د خاورې داعش نیولې وه، د امریکایي ځواکونو په مرسته باندې د عراق حکومت وتوانېده چې داعش له دې سیمې پسې واخلي. او په سوریه کې هم د داعش په ضد باندې امریکایانو بیا بیا عملیات کړي دي. او که چېرته د افغانستان مسلې ته راشو، په ایران کې چې کوم عملیات شوي او دا چې پاکستان داعش حمایت کوي دې برخې ته راشو، په ایران کې چې کوم عملیات داعش کړي دي، هغلته د ایران د استخباراتو په وینا معلومه شوې ده چې دا داعشیان د تاجکستان دي. په روسیه کې چې کوم عملیات وکړل او خلک ونیول شول او روسانو ویل چې دا هغه داعشیان دي چې دوی د تاجکستان دي، نو دلته هم یو سوالیه بیرته خلق شوه. یعنی له لویه سره فکر نه کوي چې د ترهګرو ډلو په برخه کې دا ګرانه ده چې څوک حکم وکړي چې د دوی شاته څوک ولاړ دي؟
ګورئ، موږ دغه تاریخچه لرو. کله چې د افغانستان جهاد په دوران کې دغه ډلې ټول په پاکستان کې وي، دغه تاجکستان چې تاسو یادوئ، دغه انصار الله و دغه حرکت اسلامي و دغه خبرې ټول په پاکستان کې موجودې وي. او دغه اوس هغه ګروپونه دي چې د داعش په خدمت کې دي او دوی په مجموع کې دغه اسلام پاله ترهګرې ډلې چې دي دوی په یو لوی پروژکت په مجموع کې سره ګډ کار کوي. تاسې د دغو پروژو د جوړېدو نه تر دغه اوسه پورې تاسې وګورئ چې دغه ډلې څومره کافران وژلي دي او څومره مسلمانان وژلي دي. په خپل افغانستان کې که موږ وګورو چې آیا مثلا درې زره یا څلور زره امریکایي وژل شو، لیکن په میلیونه افغان وژل شو. د شورویانو د یرغل په وخت کې په دغه لس کلونو کې د دوی ټول تلفات اوولس زره عسکر و، لیکن افغانانو څو میلیونه قرباني ورکړه او څومره مهاجر او څومره زخمي. یعنی تاسو وګورئ په عوض د دې چې که دوی هغسې یو فکر درلودی چې دوی د جهاد په نوم یا د اسلام په نوم دغه خپله مبارزه مخته وړي او هغه هدف ته رسیږي، نو ولې دغه ډلې اوس په غزه کې نشته دي؟ ولې دوی د فلسطین په مسله کې هیڅ لفظي انتقاد هم نه کوي؟ نو تاسو
مننه اتمر صاحب، د دې له خاطر چې بحث د داعش په خوا لاړ نه شي. البته د اوریدونکو نظر به هم راوخلم. په فیسبوک کې سپینتاج لیکلی دی، تاجکستان او قرغیزستان ته داعش ولې اهمیت لري؟ دوی په یو بل پیغام کې لیکلی دی، داعش یو نوم دی، خلک یې د خپل هدف لپاره استعمالوي. له دوی مننه کوم چې خپل نظریات له موږ سره شریک کړي دي. یو اوریدونکی هم راسره دی، د دوی نظر به هم له تاسو سره شریک کړم. مهرباني وکړئ، یو ځای په فیسبوک پروګرام دی.
السلام علیکم شه بسب تا او ملمنو او ټول اوریدونکو کوم کې له احترامات وړاندې کوم.
تاسو خیم
د زابل ولایت
څخه اجي صاحب شرغلی، وعلیکم السلام.
مننه مور به د خبرونه په حق له نظرم ورکو او پښتنه بل مرصاب وکړو. دا سي روسانو د طالبانو سره له وخت څخه نږدې اړیکې درلودې، د دې مو شهیدان یو. دا سیاست یو داسې شی ده لکه کوم چې تاسو وویل چې په خوا په اوکراین کې یو ډول حال و، اوس بل ډول حال ده. خیر خو دا ته موږ په نیک نظر ګورو، ځکه چې د افغانستان د ملت او د حکومت او د اسلامي امارت لپاره یو پرمختیا ده. ولو که د تیرې په ادارې پاتې شونې اوس هم هغه زړې نغارې ډنګوي، خپل مخالفتونه په رادیوګانو او په نورو شیانو کې څرګندوي. خیر دا خو د دې کار ده، هغه دوران یې تیر شو. نو موږ د دې امید لرو چې که روسان چیرې طالبان په رسمیت وپېژني، دا به د ملت لپاره دا بندیزونه لري چې بانکونه به آزاد شي، تجارت به آزاد شي، د ملت به پرمخ ولاړ شي. دا یو نیک اقدام ده. باید زړې او تیرې بدبینۍ او عقدې له منځه څخه یوسو. نو دا یو ښه کار ده. او که چیرې روسان د طالبان حکومت په رسمیت وپېژني، طالبان به هم خامخا یو څه انعطاف پذیري وکړي. څه څه شانس یې نړیوالې غواړي هغه به لازم پریږدي، خاصتا د ښځو مکاتب یا نور داسې کارونه چې هغه د نړیوال سیستم سره د دوی په نیت باندې مخالف دي. او له محترم اتمر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې که چیرې روسان د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني، نور به کوم هیوادونه یي چې په پسې به امکان لري چې هغه هم د حکومتونه په حکومت په رسمیت وپېژني، لکه ایران او د منځنۍ آسیا او چین او مثلا نور پاکستان او داسې هیوادونه؟ آیا دا احتمال لري او که نه لري؟ مننه
حاجي صاحب توخی. اتمر صاحب ستاسو ځواب ورته څه دی؟
بالکل خبر هم دغسې دی. یو خو منګه دا وګورو چې د روسان یا د شورویانو تاریخ په افغانستان کې څنګه دی. زمونږ دغه 15 کلن بدبختي د شورویانو د لاسه دی چې دغه تر ننه پورې منګه افغانستان یو مستقل آزاد هیواد نه دی پاتې شوی. همدغه مداخله و چې د ټول نړۍ توجه افغانستان ته جذب کړ، او همدغه رقابتونه و چې افغانستان دغه ته را ورسول. منګ نه دا په دې معنا نه دی چې که شورویانو منګ ته بربادي راوستی نو امریکایانو منګ ته نیکمرغي راوستی. امریکایانو او ناټو هم د روسانو او د شورویانو نه بد حالت په افغانستان کې راوستی. او نن دغه زمونږ حالت د ناټو د امریکایانو او د هغوی د بوډاګي حکومتونو له وجې نه دغه حالت ته مونږ رسېدلو. زه په دې خوشحاله کېږم چې افغانستان دغسې یو هیواد چې هم روسیه وپېژني، هم نور هیوادونه وپېژني، هم دوی سره تعامل لري، هم ښه یو اقتصاد لري، هم زمونږ خپله واکمنان دننه په افغانستان کې دوی خلکو ته احترام کوي، د خلکو غوښتنو ته احترام کوي. دوی توره اخیستی د ولس پر ضد باندې چې دغه خبره منګه زولیي. منګه وایو په یو ملي حکومت باندې توافق وکړي، حکومت ملي کړي، اساسي قانون جوړ کړي، اقتصاد ته وده ورکړي، هغه متخصص کسان راولي چې تاسو سره مرسته وکړي، او دغه نظام تاسو ته جوړ کړي. تاسو دې پسې منګه ځئ چې امریکا څه وایي، شوروي څه وایي، روسیا څه وایي، چین څه وایي. هر څوک خپل ګټې ګوري، لکه چې مخکې تاسو خپله دا تبصره وکړه چې اوکراین هغه وخت کې څنګه اوس څنګه دی. نو زمونږ منافع زمونږ ګټې دي. کمن ملی گټه او ملی منافع ته پام لرو او دا خوندی کو هم زمون نظام به قوی هم زمون روابط به قوی. دا چې روسیه که احیانا حاضر شي طالبان په رسمیت و پیژنی، نو زه داسې فکر کوم چې دې سره جخت د روسیې ملګري هیوادونه لکه د منځنۍ آسیا هیوادونه لکه چین، لکه ایران، لکه ترکیه، لکه ځینې عربي هیوادونه دوی به هم ډېر زر افغانستان په رسمیت وپیژني.
مننه اتمر صاحب. جنباس مخکې تر دې چې تاسو ته راشم، د فیسبوک له لارې ډېر پیغامونه راغلي دي. له ټولو لیدونکو او اورېدونکو مننه کوم چې خپل پیغامونه راستولي دي. د حاجی محمد شریف خوشحال لیکلی دی، دوی خامخا د نړیوال یادوي چې دا حکومت په رسمیت پیژني. مسافر هوشکه په نوم باندې لیکلی دی، رسمیت هغه وخت چې امریکا له افغانستانه وتښتېده نو رسمیت ته ضرورت نشته. او قاسم ریحان لیکلی دی، باید ټول جهان دا حکومت په رسمیت پیژني. عنایت الله اسمتی لیکلی، زما په نظر فکر نه کوم چې روسیه د امریکا له اجازه پرته افغانستان په رسمیت وپیژني. نور اوریدونکو هم ځینو اوږده ځینو په لنډه باندې خپل پیغامونه راسره شریک کړي دي. د عالیه په نوم ویې لیکلي دي، په افغانستان باندې قابض حکومت خلک نه دي مقرر کړي، نو هیچا دا حق نشته چې دا خلک د افغانستان دي. او متی الله میناناک بیا لیکلي دي، دا ښه خبر دی او د ځینو سلامونه او احترامات رالېږدي. له ټولو مننه کوم جانبه صاحب. له دې د خلکو له مننې وروسته که چېرته تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې که چېرته روسانو د افغانستان حکومت اوسنی حکومت په رسمیت وپیژنده، له دې وروسته به نور هیوادونه هم د روسانو په څیر اقدام وکړي او که کوي دغه مسائل لکه د بشر د حقونو مسائل او ځینې نور موضوعات چې په افغانستان کې بیا بیا په رسنیو کې یادی شي، له دې سره به څه کېږي؟
ګورئ، موږ یو تجربه لرو په ګاون کې، یو هیواد په نوم د ایران ورته تقریبا البته په خپلو تفاوتو ځانګړتیاو سره سره په 1909 کال کې هلته یو انقلابي اسلامي انقلاب، هغوی داسې یو تاکتیک رامنځته کړ چې ولې ټول راځي او د تودي وړې نه وغوښتل، شاپرستان نه وغوښتل او نور ډلې چې اخوندي یا اسلامی باندې نه درلودل، په ظاهرا هغې ټول را دعوت بې څوک نور سره ټول یا اعدام کړل یا یې بندیان کړل یا یې د وطن نه وشړل. زه فکر کوم چې عین یو اجنډا د طالبانو په مخ کې هم پرته او عین یو کار یا یو فکر دوی هم لري. ایران هم ډېرو هیوادو په رسمیت پېژندلی، همدې روسیې په رسمیت پېژندلی، چین هم په رسمیت پېژندلی، متحده ایالات هم د سویس د طریقو سره غیر مستقلې ډیپلوماسۍ کې اړیکې لري. همداسې د اروپا اتحادیه په دغه وروستیو کې مثلا د کالیو د راکړې ورکړې دوران د ایټالیا، د فرانسې او د جرمني په وروستیو 5 کلو کې دو چنده شو. نو په دې ترتیب او موږ ګورو چې مثلا په ټولیز کې ایران یو استبدادي هیواد دی په هغه تاریخ کې چې غرب تعریفوي. نو
بخشی جان باسه، فکر نکوی چه دا مقایسه سخته ده؟ فکر نکوی چه دیر گرانه ده؟ ایران یو
هر مقایسه نیستی؟
نه، یعنی ایران فرضاً تیل لری، په میلیاردونو ډالر عواید لري او په دنیا کې یو پیژندل شوی هیواد دی. د افغانستان په رنګ نه دی چې 50 کاله پکې جګړه شوې ده، له یو له عراق سره یې جګړه درلوده، په نظامي لحاظ پیاوړی دی او نور ډیر نور امتیازات لري چې د نورو هیوادونو لپاره د امتیازات په کار دي.
جنگونو خو موږ هم دغه 50 کاله خیره
نه خو مالدار
افغانستان او نه ستاسو خبره په ځای ده. خو ما اول کې وویل چې خپل ځانګړتیاو سره سره چې دواړه هیوادونه لري، خو نن سبا طالبان ډېر مشاورین لري بوجا. تاسو که توجه کړی اوسې چې هفمان هم کړی ده، یعنی لږ تر لږه څه کم ډېر کلو کې چې ما تعقیب کړي دي د پاسه یو څلور شل زلی طالبان کلی دي او همدغه زلی ایرانیان راغلي دغه خپلو کابلي یا قنداري روسان او حتی هغه کمګار چې په قندهار کې جوړېږي هغه کټ مټ د سپاهي پاسدارانو په ترتیب جوړېږي. نو هیوادونه به دوی سره تعامل کوي د خپلو ګټو ته په کتو. او زه فکر نه کوم چې دلته به بیا هم زموږ کو چې ګڼو د افغانانو ژوند افغانستان افغانان د ټول څه ایران یا نور د روسیا چین نور یو ودونه ډیر تشویش ولري لکه مخکې چې هم تاسو کوم ته نو یو د ملي اعظم د تګوري منطقي کې چې څه اقتصادي نظامي امنیتي وضعیت هغه ته پکا ته او دا شی دا حاکمه ده لکه یو ترتیب دی سیمه ایز اجنده کې روساتي او پرې دې چې د فراسي مې اجنده کار شي خپل کار وکړي هغه اقتصادي باندې ولري یو دی هغه تعاملات د سیاسي باندې ولري یو دی تعاملات نور نور فعالیتونه نیسي د ته هغه به کټ مټ او یوازې د خپل منافعو ته په کتو هغه دلته انتباه کوي.
جنرال صاحب د دې لپاره چې وخت مو کم پاتې دی یو مهمه موضوع تقریبا څلور هفته وروسته په دوحه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له لوري یو مهمه غونډه جوړیږي او طالبان هم دا ځل ویلي دي چې ممکن په دې غونډه کې برخه واخلي. څه فکر کوي چې آیا ممکنه نه ده چې په دې غونډه کې له نړیوالو سره افغانان یا د افغانانو نور استازي او طالبان په خپله جینو موافقه ته ورسي شي؟
فکر نه کوم فکر نه کوم او بلې فکر نه کوم او فکر نه حساب دس وی چې زه فکر کوم چې د سیمې هیوادونه اوس چې کوم چلون راغلی او بیا هم د ملي او وضعیت ته په کتو چې په هغې جزیات نه نوځو زه فکر کوم چې داسې یو سلسله تحرکات دغه دینامیک چې زه ګورم د تحرکاتو هغه داسې دی چې کېدی شي د دوحې غونډه دخی یو رقم ته د هغې په لاره کې خندونه واچ دغه هېڅ دایره نه شي که هغه دایره نه شي بیا به هم لکه دوحه اوله دوحه دوهمه دغسې یو سمبولیک عمومي ناسته اوسېږي چې د نظر تبادله پکې کېږي او وضعیت به همدغسې په دې ترتیب اوسي. خو حتی زه په دې فکر تحلیل مې کله کله دې خواته هم وري چې کېدی شي د منطقې هېوادونه هغه کوم چلند چې اوس غوره کړی دی
مننه جان باسب. البته لکه څنګه چې تاسو ویل د غونډې په ارتباط د طالبانو استازو چې څه خبرې کړې دي د اجنډا په برخه کې له هغه سره توپیر لري چې د ملګرو ملتونو ویاند کومې خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو ویاند د نجونو مسله مهمه یاده کړې ده او طالبان وایي چې د کوکنارو د بدیل مسله او د افغانستان د پیسو مسله او ځینې نور موضوعات په دغه په غونډه کې یاد شي. خو د دې خبرونه په اخیره کې به اتمر صرف تاسو نظر هم واخلم. څه فکر کوي چې د دوحې غونډه کې به ځینې پرمختګونه وشي او که ونه شي، خصوصا په دې برخه کې چې د اوریدونکو هم ځینې اوریدونکو هم دا خبره کوله چې طالبان هم به ځینې موضوعات ومني او د روسانو هم ځینې خبرې کړې دي. البته د روسانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال تازه دا خبره کړې ده چې فرزن یو ټول شمول حکومت باید په افغانستان کې جوړ شي. اتمر صاحب ستاسو نظر.
بله، توقعات فرق کوي. طالبان د دې نه یو رقم تعبیر لري، غوښتنه لري. طالبان دا وایي چې موږ ته د هغه زموږ څوکۍ په ملګرو ملتونو کې د راکړل شي تور لست له منځه وړل شي او نماینده د ونټاکل شي او دغه خبرې. او زه وایم په دې کې دا یو دوه ورځې کېږي دا خبره هم راوتله چې د بانکداري په سیستم د مخدره موادو او د بدیل معیشت په پروګرام باندې د دې اجنډا تمرکز لري. خو زه داسې فکر نه کوم، ځکه دغه اقلیم او مخدره مواد او مثلا بانکداري او دا خبرې دا ضرورت بیا نه دی چې دغسې یو لوی غونډې ته چې هغه د دوه درېیم دوحه په نوم ونومول شي هغه غونډې ته خلک دوه چې دا غونډه ده چې د سیاسي جوړجاړی یو لاره ولټول شي او نړۍ په دې وتوانېږي چې طالبان سره دغسې یو تعامل ولري چې طالبان د نړیوالو یوه برخه شي. یعنې طالبان د دغه انزوا نه وایستل شي په شرط د دې چې طالبان هم د نړۍ دغه غوښتنې ومني. البته دغه د نړۍ غوښتنې نه دي، دا خپله د افغانانو غوښتنه هم دی چې تعلیم دی، د ښځو حقوق دي، یو مشمول حکومت دی، تخصصي کار دی. دا خبرې دي چې خپل افغانان هم په دغه برخه کې دغه غوښتنې لري. نو زه ډېر امیدواره نه یم چې خدای دې وکړي چې یو ښه مثبته نتیجه منګه زه دې غونډې نه ولرم. خو د طرفین او د دریزونو ته چې ګورم بیا هم ماته مشکل ښکاري چې د دوه درې مناستم یو خ
مننه اتمر صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره وخت جانباز صاحب له تاسو څخه منندویم. د اوریدونکو هم مننه کوم. زحمت چې بر اجازه اخلم.